السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ست خبرونې اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي او ریچې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. یو شمیر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عامرانو استناف محکمه باید علني وي او په اړه عدالت ټینګ شي. د نورو نړیوالو او داخلي موضوعاتو پر هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې په کونړ کې په لسګونو دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول. په سیریپول کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ شوي دي او پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د خبرونو تفصیل په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپل وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کښېښولې. د کونړ والی وحید الله کلمزي د سولې له بهیر سره د دوه کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او ویل
یو سلوی کسان مساله ورونه د شپږ دیرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
شاغلی کلمزی د افغانان ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نور وسلوال مخالفین هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وای د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوی دي. په سریپول کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د سریپول د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیره ورځ ناوخته د دې ولایت په کوهستانات، سوزمقله، سیاد، سنچارک او ګوسبندي ولسوالیو کې راوتلي دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له امله د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمنسو کورنۍ ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي بیا وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 80 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د بغلان د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه هیروئین په یو ټانکر موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای وایي چې 13 ورځ په پیلخمري ښار کې د پولیس لخوا کشف او ضبط شول. شاغلی بشیر زیاته کړې چې یاد هیروئین له تخار څخه هلمند ته انتقالېدل چې په تړاوي یو تن هم ورسره نیول شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب پر چمتووالی لري.
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای مرز د خپل ټیم د تیاریو د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د شی روحیه او انګیزه لرول په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هله من یو چې وټ پنی جو لمړنی لوبه د سوري ل ټیم سره تر سره کړو. دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې تر سره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوري د ټیمونو مسابقه وګوري. بیا هم شرغلست پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د بشر حقوقو ډلو او ملګرو ملتونو پر اسلام آباد ژغ کړی و چې آفتاب بهادر مسیح د هغه جرم لپاره اعدام نه کړی چې هغه په کم عمر کې کړی و. نوموړی په 1902 میلادي کال کې د دروي کسانو د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم شوی و. د پاکستان په لاهور کې د زندان یو چارواکي ویلي بهادر د اعدامېدو پر مهال ژړل او ټینګار کوي چې هغه بی ګناه دی. د بشر حقوقو ډلې وایي هغو دوه کسانو چې په آفتاب بهادر شاهدي ویلي اعتراف کړی چې دوی شکنجه شوی دی. دغه راز د اعدام شوي مدافع وکیل هم وایي چې موکل یې تر شکنجه لاندې په جرم اعتراف کړی دی. د اسرایلو صدر اعظم وایي عرب مشران هم له ده سره په دې توافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. بنیامین نتنیاهو تیره ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا بیا معنا ده چې پرته له ایران څخه په سیمه کې هیڅ کوم بل هیواد په خبرو اترو کې برخه نه لري. خو نتنیاهو دا ونه ویل چې د ایران د اټومي موافقې په اړه یې له کومو عرب مشرانو سره خبرې کړي دي. د اسرائیلو صدراعظم خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه به په سیمه کې د اټومي وسلو سیالي وپاروي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سوینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي سو. د سوینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه سو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني کانفرانس ودراوه او د جیمز بریډلی د خبري غونډو له سالون څخه یې خلک وویستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالان ته بیرته سوینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیش فضا کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالن په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدراعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوس اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلمان انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمچادونو کې 40 تنه ووژل سول. پولیس ول تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وسوه چې د درې ښځو په ګډون 10 تنه پکښې ووژل سول. په دې حمله کې 40 تنه ټپیان سول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوز پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل سو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ په دوه حملو کښې ووژل سول. تر اوسه چې کومې ډلې دغو مسؤلیت د دغو حملو او منچاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېری برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. او د پاکستان صدراعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرانس په حیشه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکې مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو وروستۍ څرګندونې مایوسونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دی چمتو دي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ منځګړی توب وکړي. د خبرو نو پای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د لسګونو ښوونځیو ښوونکو اعتصاب کړی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. او د کامدیش او برګ مټال لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د کونړ او نورستان خلک وایي چې دوی له راز راستونزو سره دې کار مخ کړی دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دی. دې ځای پورې کم از کم موږ 40 ځایونو کې موږ کوز کړلو.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اورئ.
څومره چې والیان ډېریږي جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د احتساب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض لري او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غنی د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلی دي. هغو ښوونکو چې شمیر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیله من دي چې دوی ته یې د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسئله ډېره جدي ګڼي.
فهراب برادرای مسئول اگه ده دیگه امور شوخی میکنین، ده امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له 14 ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصابه شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د 8 ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمیر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمیر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کاله کار کړی ده او شپږ زره اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې موږ هیڅ شی نه کړي د لباسو ته ما وګوره او لاس ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا طفلم خود تضمین شوه. تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که مرگ کنم چی شوه ولادم بیخانه و بی جای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. یو شمیر خزینه فعالان وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استناف محکمه باید علني دایره شي. د فعالانو په کابل کې د شې شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړه عادلانه نه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د دې محکمې له صدر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار شي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته ښځینه او شمېر فعالانې ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. ښځینه یو شمېر دا فعالانې چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوې وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبرې غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې سمې پریکړې پر اتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
لومړۍ محکمه
عادلانه نه وه، مونږ په هغې محکمې قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډېر دقت وکړي. مونږ له سترې محکمې غواړو چې د استناف محکمه دې هم د ابتدایه په څېر خپلې غونډې علني دایر کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایه محکمې بېګناه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت خوشي نه کړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښکېل د امنیتي کسانو ابتدایه محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډېرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایه محکمې د ثور د میاشتې په 14مه نېټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، 8 تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 14 نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه و رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استناف محکمې د دایرېدو په اړه د استناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پریکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
ټولنه نه د دوسیه مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایل کې هم دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، تمیز څه کوي. د محکمې ابتدایه حکم خو هغه دې صادر شو، استینافن غور لاندې ده.
نوموړي وویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پریکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې په 28مه نېټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قهرجنو سړیو لخوا د قرآن پاک سوځونې په تور ووژل شوه. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړې، ښځینه فعالان وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونه نیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
و امر دل چې یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پرځای شي. خو په عین وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وستل شي. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بېغورۍ ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼې په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلني عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سر مقاله کې راغلی چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 239 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونونو څخه د 100 لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په 100 کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغېزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیت یې خوندي کړي نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي. په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي. دوی عادي کسان نه دي. په اوسمهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون له مخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یا د دولت په کنټرول کې نه دي او یا یې هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کان دی، د تیګو کان دی او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانونه کیندي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخواني حکومت انتقاد کوي خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نه شي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
د افغانستان په خطیز کې د کامدیش او برګمټال لار له اتو کالو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي دي او د دولت پلوي کسان د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې پیدا کړي دي. باډه لسیمه روحلا انوري رپورټ لري.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي ازادي راډیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګمټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوچ کړلو تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله حکومت کې ورسېږي واغلته تلاشي واخله دا غلطه تلاشي بېخي در پدر یو فقط هغوی خو بدن شکلی کې دا کړی دي خو هغې نه دې خوا یو طالبان وزي هغوی تلاشیګانې کوي نو نور څه به وایي
څه وایي درته
خواش وایي چېرته ځي او څه کوي عسکر خو نه یو دغسې
هغه وایي کوم کسان چې په یادو پوستو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کېږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه غیر د مرګ نه نور څه شی نه لري یا خو 15 لک روپۍ دغه ضمانت اخلي د نه خوشې کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې له تیرو اتو کالو د کامدیش له ګوردیش تر کمو پورې لوی لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د کمدیش او د برګمټال لاره تقریبا 8 کاله را په دې خوا بنده ده. د ګوردیش نه پره تر کمو ساحې پورې تر ارمور نه لښکته ساحې پورې دغه ساحې کې طالبانو باقاعده پوستې دي او د هغوی له خوا نه دغه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو دپاره تړل شوي او خلک د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
سرپرست والی وایي دوی څو ځله د یادې لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزي حکومت سره خبرې کړې او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خنډونو لرې کولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه له ژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا دا مشکل هم څو ځله د مرکزي دولت سره مطرح کړې او وعده هم راسره شوي او موږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لاره د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسي وګړو پر وړاندې لاره پرانستي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلی دي. د IOM د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې د افریقا د شمال او د افغانستان له تاوتریخوالو تښتېدلی دي. IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلی دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلی دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. د غراز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلی دي غیر قانوني کډوال دي. د IOM د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. افغان چارواکي تاجکستان ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، بنسټیزې برخې، ترانزیت او سوداګري هغه څانګې دي چې د افغانستان اجرایه رئیس او تاجک چارواکو په اړه موافقه کړې ده. د اجرایه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د تاجکستان صدر اعظم یو دولس ماده ایزه اعلامیه چې په هغې کې د سیمې د سولې او ثبات همکاري هم شامله ده هم لاسلیک کړې ده. دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لډیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کونړ کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښولې. په سرپل کې د سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 60 کیلوګرامه هیروئین چې په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای سوي و نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د اسرایلو صدر اعظم وایي عرب مشران هم له ده سره په دې موافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. او چارواکي وایي په بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې شل تنه وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، ستړي مشي. آیا تاسو د څښلو پاکې اوبه لرئ؟
له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دی چې ښکې اچول دا رقم تروي دی د څښلو نه څه وکم چاره نسته بله.
که چیرې د څښلو صحي اوبه نه وي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږو؟
د کولرا میکروب د اوبو څخه منبع اخلي. په زیړي کې یو نوی چې د هیپاټایټس ای په نامه یادیږي د مورقی میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي.
په دې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. په وروستیو شېبو کې تمثیل ټوټه هم چمتو شوې. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، اوبه د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده، ځکه خو بې له اوبو څخه ژوند ناممکن دی. اوبه د انسان په بدن کې غذایي مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایي مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغېزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي، که لږ هم کمی شي نو سم کار نشي کوی، بیا د سردردۍ او ستړیا سبب کیږي. خلاصه، له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره اوبو ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې یوازې 30% خلک پاکې اوبه لري. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې 80% ناروغۍ د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکې اوبه نشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني اوبه پاکې وي. نه چټلېږي.
نو می آفتا ګل د سب جوړ سوالي کاریم پکې وینځلې دي، سادر وینځلې، لاس وینځلې، هر څه پکې کړي. دا ټوله دنیا ته معلوم چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه به چې څو نتلې هغو نه به تشلی کېدلې، چې دغه ځایره به بل ځای ته لاړې، هغه به هلته نورې شي سپاسو ته رسې. د بوټو خوند یې واخیسته، د خاورو خوند یې واخیسته، نو هغه به بیا نورې شي شوې.
آفتا ګل خو په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په یوه ویاله کې هم ناپاک شیان مینځي او هم خپل اوبه ورنڅښي. خو د اکثره کسانو په باور ډېر خلک د ناپاکو اوبو څښلو مرګ ته رسولي. زرمینه چې په بګرام کې اوسېږي وایي د ویالې ناپاک کوبو د کور ټول غړي په نس نس یخته کړل او د دیپلوسوی هم سپونه پیدا کړ.
نغه بوبو کې قورزه هو ولته تل یم دغه بوبو کې میلا سین من زده قصیف سره قمسه تقسی مرز په کراخ کار
سپونه ایسه دغه د بوبو کې وهلې د
سیسه بوبو کې د سیسه
څه فکر کوي والي د سیسه
دا انت من خشاوی ته تل یم یورز خشاوی چې مو کړو خطرغه نه یبی لیکي وبې د سیمې مینځه وبنوري نوي اغلاس مې باندې چست په لای شو خارج کې شروع کړو کو د قصې
ښه فکر نه کوي دا ویاله کې ټول کارونه کوي مثلا حیوانات پکې ګرځي کالي پکې مینځي لوښ کې مینځي بیا مغه وبونه تاسو کار اخلي فکر نه کوي چې لاته هم داده
هم د قیاغه ده نو خو
نو تاسو ولې ټول کارونه
نه وی کنه وبو چې نه وینې څنګه کوي
ښه نه کېږي چې مول نه بل ځای وبو کې مثلا کالي مینځلو ته په ساتل کې واخلي بل ځای وبو کې نه کېږي
نه اما قبو به نوري نوي زناورات وبو مسکلي اسفیانو وبو مسکلي ولا یا الله وکړه
دا خبره بار بار ثبت شوی چې په یو ویاله کې لوښي کالي او فرشونه مینځل څارویو به کول د نورو حیواناتو لکه خرو سپیو او پیشکو اوبه څښل خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په دې سربېره په ځینو سیندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي. څو کلي ښکته بیا کلیوال هماغه اوبه څښي. د ننګرهار اوسېدونکی محمد انور د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
ګل په مخ سیالته میښې غوایي ځناور خره سپي مړي د انسانانو مړی په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دي چې پراتی او دا اوبه مغه سکته ورځي او د ننګرهار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي ماشومان ځوانان صابونونه پکې استعمالي کالیب کې مینځي او بیا دا اوبه کته ځیم داسې په شینوارو ممندرې بېسودو ولسوالۍ په دې ساحو کې دېنه خلک استفاده کوي که یو کیلومتر دوه کیلومتره لرې جای ته مې لاړ شي هغه صحي اوبه راواخلي کوهي نه پاک کاریز نه دا به د دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډېره په ګټې دا خلک باید د دغسې اوبو نه استفاده ونه کړي.
هغه کسان چې رمال یو ځای نه بل ځای ته بیایي کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنه غرقېږي مړه کېږي او بیا د هغو غوښې خرابېږي. مکروب په ټولو اوبو کې خپرېږي. مکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي. محمد امان وایي چې له دننه دوه میږي اوبه یې وړي اوس بیا هماغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي.
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې د حاجي برات تر اخېل مال وه زه ورسره مزدور وم دا میږې تږې شوې ګرمي وه دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وسوې نورې مې ترې راتاو کړې رانه غر کې کړې نور دا کاغذونه او کثافات وار چې شی پکې پراته وه شنې وبلې کې یا اوبو هغه وبلې نیولې وې له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مالګرې چې کې اچول زه دا رقم ترویرې دې چې کلو نه څه وکم چاره نسته بله څوک حال وایي څوک نه وایي چې څوک پیسې داري هغه ته وبم په کور کې دي چې څوک نه لري هغه د خدای هیله ته ناست چې چای چکې بیا د بې مات لکه اخره میتا دې چې چکې څه وکم هغه وایي رښتا رښتا یل کول کلی کې یا وایي ښه زورور یا ښه لیونی یم زه دا رښتا یل کوم کالي پې پرېمینځو لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده هغې ته یې ورکوم خپله چکوم چای ته کوم خو تروی دي لکه مالګه دې زه پکې اچولي ان د سر دا کاسه سوځي
د ویالو او کاریزونو په اوبو کې حشرات هم ژوند کوي. ډیرو کسانو ته هغو هم توان رسولی. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علیمی وایي چې د دې داسې ناروغ راوستلی و چې په ستوني کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه.
ما ته راغی او ما د ده ستوني ولیده ارزیابي مې کړو په ستوني کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي یعنې په ډنډونو کې په دې ځایونو کې موجود وي د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونخلي یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیخي خوري د اوبو سره یې همغه ژوره هم خوړلې وه او په ستوني کې نښتې وه. بالاخره هغه ما راوویسته او تداوي مې کړه او بیا مې تفهیم ورته دا وکړه چې کله تاسو اوبه څښئ له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ او بیا که چېرته ډېر ضرورت دې ته وي چې سړی د تندې له وجې نه حالات کېږي مثلا په یو دښته کې سفر کوي او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري هغه هم یعنی په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي له دې نه چې سړی مړ کېږي
په هغه حالاتو کې کبیا د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم خپل رنګ او خوند او بوی له لاسه نه وي ورکړي، بیا هم که یو سادر ورسره وي، یو څه شی وي چې په هغه اوبو باندې واچوي او که دا اوبه بیا څکلی وای، نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی، ګرچې د صحت له پلوه هماغه هم ضررناک دي.
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې وقدمه لاړې شي پاکېږي، خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني. بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سیاسره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي، په هغه لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي، یا که تنده پی غالبه شو کېدی شي له هغې اوبو څخه استفاده وکړي، ځکه فکر یې داسې دی چې دا اوبه پاکې دي، رڼې دي، بس روانې دي، ویاله کې چې څو ملاکه وخوړل دي اوبو نو دا پاکېږي. او دا طب له نظره، د صحت له نظره دا درسته خبره نه ده. اوبه په ملاک باندې نه پاکېږي، هغه ځان ته خاصې طریقې لري چې اوبه سره کم سړی صحیح کړي. یعنی تا په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي، څلور پنځه ملاقې وخوړل یا اوه قدمه لاندې راغلې، نو دا روا شوې، چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده. اوبه خپله باید بې خونده، بې رنګه او بې بویه وي. د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي، د مورقي میکروب منبع همدغه خرابې اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هیپاټاکس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدی شي سرچینه واخلي.
خبره چې ډیر کسانې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانی خلکو هم د ویالې اوبه څښلې، هغوی ولې نه ناروغه کېدل؟ د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپین ګیری دی وایي ده هم د ویالو اوبه څښلې.
باور وکړه چې داسې به باندې څومره چې دودو په څومره چې دوب هم د اوبه څښلې او په لپ اوبه هم څښلې، نو په هغه وخت کې نه دغه مجزګانې نه چا دغه تور زیړی پېژانده، نه زیړ زیړی پېژانده، نه سرطان خو بیخي چا نوم نه و اورېدلی، او نه د معدې تکلیف چا درلود، نه دونه ډاکتران وو. پاکې پاکیزه تصفیه به بیا داسي به تېر ډکول، بیا به ښځو په وګوره کې ښودل راوړو به، او دغه زه چې یم وګوره، زه چې لغمان ته لاړ شم څاګانې ستا ده بیالی اوبه راوړي چای چې نه جوړ کړي چې هغه ډېر زیګ او مزهدار چای راځي. د دې څا چای داسې خواهې پی هېڅ مزه پکې نه وي. دا ګټو کې به داسې یو خندکې غوندې وو، موږ به ګړۍ ورته ویلې. په دې کې به دا باران اوبه چې وغورځېدې ډنډ به پکې ولاړې، دې نه به د هوا مرغان هم راتله خوړلې به، دا د غرو زناور به هم چې خوړلې، نو موږ ته به دا مشرانو بعضې بعضې کیسې کولې چې دا هندوستان کې کوم ډاکټر وو، بس نس کې چینجی وو، دا اوبه چې وو چې کړې دا چینجی چې وغورځېد دا دوا ده. نو موږ به قصدن هم راتلو، په دې به پرېوتلو، ځان دا به هم چې کړې لیکې به چینجی وو، لکه به د مرغانو مازرت او هر شی به پکې پراته وو، او داسې به م وهلې لکه د دوا په شکل باندې. نو خدای پنده ولاکه، یا مریضي وو یا پکې شی وو. په خدای چې دا اوس زه ګوره دغه سن ته رسېدلی یم، چې دا اوس زه لغمان ته لاړ شم او دا د باران اوبه وینم همغه ځای کې، په خدای چې اوس یم چې کوم درو د تلی زړه مې ترنه نه بدېږي، ښه ځیګه اوبه وي، دا د باران اوبه ډېرې خوندوره مې چې کوم وای.
ډاکټر حتیق علیمی هم له ډېرو کسانو نه دا اورېدلي چې وایي پلار نیکه یې د ویالو له اوبو نه کار اخیستی، کوم تاوان یې نه ورته رسوه.
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت، د یو چا اندام او باډي د بل چا صحت او باډي او اندام سره فرق لري، مقاومت فرق لري. همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري، یو ضعیفه ده یو قوي ده، همداسې داخلي بدن چې دی څه که هغه هضمي سیستم دی، تنفسي دی یا بل سیستم دی، دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري. د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه وي، مقاومت به لوړ وي، هغه به نه مریضېدله. نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه، هغه د هغې زمانې خلکو، موږ د دې اوس پړاو خلک یو، زموږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري. په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و، څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاوې یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي. دغه کوم ډیرانونه، دا کوم ګندګیګانې چې دا اوس موږ او تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو، دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي، پخوا پلاستیک نه و، ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول دي هغه وخت کې خو نه و، همدغه خراب شیان دي چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي، اوبه چې راځي موږ ترې استفاده وکړو بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي. نو ښه خبره دا ده، پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو، هغوی او خپل صحت دی. راځو د نن خبرې ته، مونږ او زمونږ صحت. کله هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه اسهالات دغه امراض راکم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي، ولو که په بوتل کې هم وي، چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړی شي استفاده وشي. دېده
که خلکو غواړي، نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې څنګه د لوګر اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلي دي.
موږ د چکلو لپاره الایزه لکتای ده، ښځې ورځي ګاډی هم ته ډکوي، کور ته مړو چکلو ته چای هر شي ته استفاده کوو. او د مالو لپاره یو ډنډ ده چې هلته مال اوبه چکي، او بیا د کالیو مینځلو الایزه ده، دریم قسمت ده چې هلته د صابون اوبه هېڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نه شي چې هغه پټۍ ته ځي، ځکه هغه ضرر ده، فصل وچوي. او بعضې خلک وي هلته چې په صورت عموم دا کور کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي شر مردار شي چورګوړي مردار شي د هغې خرابې شي کچالو پیاز د هغه هر شی دا لپاره نه کشي او ډیران ته په بیلې کې اچي خو بعضې دغه کار ونه شي ځکه کته خلک شي اوبه چکي هغوی نه ده خبر شي له پاسه څه شی را روان دي یا د تشنابو نلونه زیاتره خلکو پریښي دي او د مونږ په چې کې دا مونږ مانا کړي دي ځکه تر څو سله بند ده مونږ بند ورته وایي چې تاسو به څه ورته وایي چې بند ده له دې بنده چې دا اوبه راځي دا هلته مونږ میرا ورته وایو دا تعقیب دي چا کور کې د بیلې غاړې کې چې دا د سخاش او خاشاک او د مواد څخه خراب شوی دا روانه چوي ځکه دا خپل میکروب د اوبه خرابېږي نو اوبه سره مخلوطېږي دا کتلجي خالي کې چکه او دا ضرر ده
ډاکټر حلیم یو کسانو ته چې د ویالو اوبه نه پاکوي وایي چې یو خود دې کار توان بیرته دوی ته هم رسیږي بل د ډیرو نورو کسانو خیره هم اخلي نو ځکه د اوبو د مرترولو په ځای هغه له نورو کثافاتو نه هم وساتي
په کلو باندې کې اوسېږي لیکن شک نشته چې نفوس هلته کم دی دوی کولای شي چې خپل کثافات خپل چټلي خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نکي او هغه کمودونه چې وسرای شي دي د فضله موادو لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي لاندې ورته ځای جوړ شي دوی په یو قسم جوړوي چې هغه پایپ د مواد غایطه یا د غایطه موادو ویلې خواته خوشې کوي نو له دوی نه مې هم هیله دا ده چې داسې کار ونه کړي څاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویاله کې خوشې کوي دوی څخه مې هیله دا ده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي ځکه چې ښه مسلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي
اوردونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا کې ځان او کالي ژر ژر نه مینځي خدایا خورې نن مې داسې په سر درد دی او یو رقم مې زړه بد کېږي چې څه درته ووایم
ولې
مېلمستیا ته تللی وم څنګ ته مې یوه ناسته وه چې یو رقم بوی یې ته چې څه درته ووایم
پرون زه موټر ته وختلم سرویس در یادوم په دې سرویس کې یو رقم بوی و دا سمې پله څرخې دی اوس کښته کېدلی هم نه سوی
خورې که رښتیا درته ووایم دا خو مېلمستیا ته تللې وه او ته په موټر کې وې دا هم په هر صورت زه بله ورځ ښار کې روان وم ستړی شوم ګرمي وه مهراش دغه پارک چوکۍ پرته ده سوره دی وشبه کېناسم یو بل سړی مې څنګ ته راغی کېناستو و خورې د دې سړي نه یو قسم بوی تلو چې بېخي مې هغه ځای ورته پرېښو لاړم هغه شنه چمن کې کېناستم
د یوې خوا ګرمي شي د یوې خوا ځانونه نه مینځي د یوې خوا اکثره همدا مزیزې لري بدن یې بوی کوي بغل یې بوی کوي پښې یې بوی کوي او دوی په ځان پسې نه ګرځي دغه بې ال د خپل ځان خیڅه کوي نور په عذابوي
و خورې اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي که چېرې ناروغ وي خلار دشي ډاکټر ته که پخې بوی کې د غې د واشته که نور ځاني بوی کې د غې د واشته سپرې دي خو هغه دې واخلي که نه
همداسې خلک سه چې په هفتو په دې ګرمي ځانونه نه مینځي نو خود بې بوی ځي
کورې اوس خو شامپو او صابون هم دومره قیمته نه دي په هر شي باندې پیسې ورکوي لږ پیسې دې په صابون او شامپو هم ورکي
هغه خو یې څه کوي سر او ځان خو نه مینځي کالي خو پاک نه اغوندي په هغه صورت کې به بیا داسې یو تیز یو بدبوی عطر ووهي چې دا د سپګموتې دا بوی در شي زړه دې داسې وران شي
هغه مېلمانه سې راغلي وو یو خو یې د جرابو بوی و بل یې دغه حتر والي و بل یې د ځانو بوی ته چې کوټې ته ننوتم سر راباندې وګرځېد ګړم راولوېدم زوف مې و
که پاک وي سوتره وي جامې دې پاکې وي بوی درنه لانړو یو پردی سړی دیم چې څنګ کېناستو نو یوه خبره درسره کوي یوه کیسه درسره کوي دا چې کالي دې م خیرن وي او بوی هم درنه ځي چې هر څوک دې څنګ کېني یا مجبور چې ازای درته پرېږدي یا مخ درنه واړي بس څه ووایي خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اورېدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب اورېدونکو لیکونه را لېږلي دي او څو پوښتنې کړي دي، که دوه درې ته ته ځواب ورکې نو خوشحاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې څه لس دولسو ته باید ځواب ووایم.
اورېدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمېر کم شي ښه دي او که ډېر شي؟
د ولایتونو شمېر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې له قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدری کارونه کې له چا سره سلام کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره او دریم یې د شیر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپروسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شان په خبه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شان چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړه.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي. په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په ریښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کېږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خو دی نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښهتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
گرانی، باور وکه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریکټېږدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلې خوب رښتیا کړي او چې کله یې زنګ وکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ را اوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل:
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین شوی یې که نه؟
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.